سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه افسرتا خبري غړي کې هر کلی ویمه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه وو. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. په باجوړ کې دیني عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د سولې موافقه لاسلیک. دا خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. پرون په پیښور کې د اسمبلی د غونډې نه وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون د اسمبلی غړي نثار باس خان وویل چې د امنیت په موضوع په مهمه غونډه کې د اسمبلی متعلقه وزیران موجود نه وو. نوموړي زیاته کړه چې که صوبایي حکومت پر اختیا د خلکو حقونه خوندي کول غواړي نو باید د اکشن ان ایډ په نامه قانون لري کی
د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس خبره دی بار بار وکړه. دا قانون چې دی په خپل باندې وایي د حکومت ممبران راپاسي چې دا قانون خراب قانون دی دا ختم کړي شي. پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړل شوی دي او دا اختیارات تکمول پکار دي نو باید تاسو لاړ شئ خپل سټی وډرا کې اتوماتیکلی به دا قانون ختم کړي شي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده او په صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په اړه فشار ډېر شوی دی خو حکومتي وزیران د امنیت ذمواري په وفاقي حکومت اچوي. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. د بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکو دینی عالمانو یوې ډلې پرون په باجوړ کې خبریالانو ته وویل چې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره ځینې خبرې داسې دي چې هم دوی هوارولی شي. په دغه اړه د دغه ډلې یو غړي مفتي احسان الحق پرون خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره لیدلي او د مذاکراتي عمل پر مخ وړلو لپاره به د دواړو خواوو سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او کاروباري اتحادیو د استازو جرګې د اګست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره لیدلي او ورسره یې د جګړې له کبله د خلکو په ځاني او مالي تاوانونو خبرې کړې دي. سیمه کې د روانې بېقرارۍ له کبله د ماموندو د شپږو کلیو نه خلکو کړې هم کړې دي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطرې په صوبه کې د نن څخه د اګست د 1.5 نیټې پورې د موبایل ټلیفون سهولت ځنډولې ده. د حکومت بیان شاهد درندن رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې د موبایل فون سهولت د تړلو پریکړې ځکه کړې ده چې وسلوالې د یو بل سره د معلوماتو شریکولو او همغږۍ لپاره کاروي. حکومت د اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضع خراب ده او د روان کال د فروری په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پورې د اړوندو نږدې 25% پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دغه اړه پرون مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبه کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کول غواړي چې یوه غیر عیني پریکړه ده او دی به پر ضد آواز اوچتی. بلخوا چارواکي وایي چې دا پریکړې د سکولونو د معیار ښه کولو او زده کوونکو ته د اسانتیاو لپاره کړې ده. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم ایمرجنسی هم اعلان کړی ده خو بیا هم ډیر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په منځګړیتوب د سولې موافقه لاسلیک کړي. ټرمپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر الهام الیوف له امریکا سره هم موافقه لاسلیک کوي چې په ګډه اقتصادي فرصتونه تعقیب کړي. د نوموړي په خبره هغه موافقه به درې واړه هیوادونه د جنوبي قفقاز سیمې له ظرفیتونو څخه ګټې اخستو ته لاره پرانیزي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مورید او کو د خبرونې تر پای را سره پات شي نو نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدې شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي، خو یو صوبایي وزیر وایي
دا سیکیورټی ادارو ذمہداری ده چې هغوی هغه ترهګر بند کا، بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس دی.
په باجوړ کې دنیا لیمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې.
هغه فریق چې کوم طالب فریق دی، هغه مشکل چې کوم دی تسلیم کو، هغه مشکل او خنډ چې کوم دی ختم کو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده.
دې کې تقریبا 500 سکولونو په NMDs کې د پفاټا کې د 1000 تقریبا لیکو راځي.
د سیمینارونو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راځمګړومبه موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د سمودین خرابې دي او دغه وجه دغه ده چې دواړو خواوی په یو بل باندې د ترهګری تورونه پوری کوي. خو تازه خبر دا دی چې دواړو هیوادونو چارواکو یا حکومتونو پریکړه کړې ده چې د دوی چې کومې سفارتي هلې ځلې دي دغه کچه به نور هم لوړه کړي. په دغه اړه باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مه شئ، په خیر.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وعلیکم السلام.
ډیره مننه جی. اړومبې خو راځي جی د تازه معلومات شریک کې چې څه پریکړې شوې دي د دواړو هیوادونو چې کومې سفارتي هلې ځلې دي مخکې څنګه وي او اوس به څنګه وي؟
ګورې، نن د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت بیان یا ترجمان شفقت علي خان دا اعلان وکړ چې اوس د پاکستان او په طالبان حکومت ترمنځ هغه چې کوم مخکې ناظم الامور یا شردی افیرز و هغه دغه سطح ناکه چې نه اوس تر سفیر پورې دا رسمن اوس دا پریکړه شوې ده. وړاندې خو پاکستان چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی اسحاق ډار، هغه به د مئی په 1.5 باندې دا اعلان کړی وو، دې لپاره یو پروسې چې رسمن هغه اسناد او یا کریډینشل هغه پیښې. خو نن بیا دا اعلان وشو چې دغه کارونه ټول شوي دي او اوس په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو استاد دی هغه اوس پاکستان کې د یو سفیر حیثیت لري او پروتوکول هغه اوس هغه کار نه دی ویلي. خو کله چې پاکستان دا اعلان کړی وو د مئی په 1.5 اسحاق ډار، نو بیا یو ورځ وروسته بیا کابل هم دا خبره کړې وه چې دوی هم دغه پریکړه دوی خود. البته نن د پښتنه بیا وشو د ویان نه چې روایت خدا دی چې کله داسې کار نو بیا یو سفیر خپل اسناد د ولسمشر ته یا د حکومت مشر ته پیش کړي، نو بیا دې ته ویان په خپل جواب کې دا ویل چې د دې ته اړتیا نشته، بد دغه فیصله شوې ده. نو بهرحال اوس پاکستان دا اعلان کړی دی.
دیگه در خان صاحب، دا خبره ده چې دین اوړان دی هم پاکستان دا ډیر وکالت کوو د افغان طالبانو د پاره چیرې نور نړۍ دی هم د دوی دا حکومت چې دی دا دی ومني اوس دغه د پخپلم سفارتي کچې لوړې کړې او د دې سره سره بیا په افغان طالبانو د تورم پورې کیږي چې پاکستان کې کومه ترهګري کیږي دا هغه طرف نه کیږي دی کې افغان عناصر ککړ دي. نو دې ټولو چارو ته به تاسو څنګه ګوري، دا خبرې څنګه دي؟
بلکه تاسو پښتنه جواب کې اول دا خبر کوم چې نن هم کله د افغانستان تړاو باندې د ویان سره پښتنه وی، نو نن هغه بیا هغه چې کوم د پاکستان یو دریز دی تاسو ته هم اشاره وکړه، نو هغه نن بیا دا دعوه وکړه چې د افغانستان خوره د پاکستان لپاره استعمالیږي او د تور په داسې وخت کې ولګو چې پاکستان فوج لږه شی وړاندې هم دا اعلان کړی دی. ممکن تاسو ته خبر رسیدلې وي د پاکستان فوج دا ادعا کړې ده چې په د بلوچستان په جوب کې د افغانستان د هغه خوانه وسلوان دی خواراتل چې دوی مخونی ول او درې دیرش پاکستان دا داوه کوي د پاکستان پاوس چې هغه دوی وجري تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې تړاو سندې ویلې. طالبان حکومت اکثر هم دا یو موقف او دریز وی چې د دوی خوره باد یو بل هیواد په ضد نه استعمالږي. خو د پاکستان د ویان د خبرو نه داسې یو احساس کې دی چی اغا مشکل کم دا پاکستان اور طالبان دا حکومت ترمنز دی نو اغا پخپل زیبان دی پاتی دی خو بارال بل خوبا دا سفارتی دا کچم لوڑا شوانو بارال دا ستون دشتا دا وصلوالو پا سر بانی چی دا پاکستان اور طالبان دا لانجا دا
سید جی زدی رمان نکم تر خان صاحب تاسورال موسر معلومات شرک دیر خور از دلگوالا وردو جی بلی موضوع تا پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر محل په حکومتی پالیسیو نیوکی کړی دی او تو رپورې کړی دی چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی بلخوا حکومت وایي چې د امنیت ذمواری د وفاقي امنیتی ادارو ده په صوبه کې د امنیت په موضوع دا بحث به د اګست یولسمې نیټې پورې دوام لري نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې
د امن امان په مسله او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بحث روان دی د اگست په ومه د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناو کې حکومت او د حزب اختلاف د دواړو خواوو غړو په روانو امنیتي حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونې وکړې په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نثارباز مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په ومه د اسمبلی د کورم د کمی په وجه د اسمبلی اجلاس د وخت نه مخکې په دې وجه ختم شو چې د حکومت زیات وزیران او د اسمبلی غړي د دې مهم بحث پر مهال موجود نه وو
نن موږ دلته جګړې د امن او امان په حواله سره اجلاس را بلل شوی او دومره اهم اجلاس و چې په دې کې باید دا د ټول 5 کروڑ پښتنو نماینده جرګه ده داسې صوبې اسمبلی او تاسو ګورئ چې د حکومت غیر سنجیدګۍ ته چې دا کورم نشاندهي وشوله هغه خپل کورم نشي پوره کولی د هغې د وجې کوم د اسمبلی پاسپاڼ تللی شوله 92 کسانو کې چې کوم دی د اسمبلی 38 کسان کورم دی هغه نشي پوره کولی باوجود دې چې لس 15 پکې موږ د اپوزیشن ممبران ناست
د غونډې پر مهال د حزب اختلاف غړو وویل چې د پوځي عملیاتو په اړه د صوبایي حکومت پالیسی واضح نه ده او که په صوبه کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون لاندې د پوځي ځواکونو سره زیات اختیارات دي نو د دې ذمہوار هم صوبایي حکومت دی د حزب اختلاف غړي محمد نثارباز په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
لور اف د هاوس مونږ چې کومه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس خبره دی بار بار وکړه د ګورنمنت ممبرانو او خاص کر هغه چې کومه دی د کابینټ ممبران دي چې هغه د یو ډارکونین لا د ختمول په کار دی او دا وغه دوی ته د چانه مطالبه کوي ته خو په حکومت کې دا سټیج کې مله دا قانون چې دی پخپل باندې وای د کابینټ ممبر را پاتېږي د ټریجری بنچز ممبران را پاتېږي د حکومت ممبران را پاتېږي چې دا قانون خراب پوند دی ختم تللی شي د میس یوز روان دی غلط استعمال روان دی پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړل شوی دي او دا اختیارات تکمول پکار دي نو به تاسو لاړ شئ خپل سټیج وډرا کې اټومیټیکلی به دا قانون ختم تللی شي تاسو خپل سټیج وډرا کوي نه سټیم برقرار ساتل دا خو دې مطلب دا چې تاسو اوس مسر په سیم پیج اسنه خو د پبلک پسترو کې د خپل کارکونکو پسترو کې شګر
خو حکومتي غړو د امنیت د مسلې په لړ کې په وفاقي حکومت او د وفاقي ادارو په پالیسیو نیوکه وکړه چې په پوله د وسلوالو د تګ راتک د مخي نیولو ذمہواری د وفاقي ادارو ده او هغه خپل ذمہواری نه پوره کوي نو ځکه په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده د مذهبي امور صوبایي وزیر عدنان قادری په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ټول ناول ضروری خبره ده چې زما بارډر محفوظ شي بارډر پار کوم څوک ترهګر راځي چې هغه د چا ذمہ داری ده هغه د اوله غ بند دا د سکیورټی ادارو ذمہ داری ده چې هغه هغه ترهګر بند کا بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس ته پولیس مونږ سترینټن کوم په دې کې مونږ ول طاقت مور کو پولیس مونږ نه انډر دی خو مونږ لګیا دی پولیس خو شهادتونه مور کوي پولیس خو په میدان موجود دی خو لږ د نورو ادارو هم څه ذمہ داری جوړږي زه از وزیر یا وزیر
د امنیت او وسلوالو د فعالیتونو په مسله په اسمبلی کې دا بحث لا تر دې دمه پای ته نه دی رسیدلی او د اگست په 11مه نیټه به هم په اسمبلی کې دا بحث بیا پیلېږي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د غلام غوث راپور موریدو په باجوړ کې دینی عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي په دغه اړه شنواز ترکزی تفصیل راکړي
د باجوړ ضلع دینی عالمان هم د جرګې کامیابیدو ته په تمه دي هغوی د اگست په اومه باجوړ کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دوی به د دغه سیمې د امن په خاطر د هر یو فریق سره ویني کوشش به کوي چې د ریاستي محکمو او طالب وسلوالو ترمنځ روانه جرګه کامیابه کړي د دغه عالمانو په نمائندګۍ د دوی یو مشر مفتی احسان الحق میډیا ته د خپل ملګرو په موجودګۍ کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي
نن موږ یو پریخ خواړه چې کوم دی ورغلیو هغه پریخ زمونږ هر کلیمو کو او زړه جرګه چې کوم دی ناشته وا هغه ته پکې سلګ مشکل لاغلی وو. د دې علماو په وساطت باندې هغه مشکل هغه پریخ چې کوم طالب پریخ دی هغه مشکل چې کوم دی تسلیم کو هغه مشکل او خندې کوم دی ختم کو.
د غزل کې د اگست په اولنۍ نیټه د طالب وسلوال او د باجوړ د کمشتري انتظامی او عسکري ځواکونو ترمنځ ولسی جرګه روانه ده. دغه جرګې مشري سیاسي او سماجي ډلې او د سیمې د کاروباریانو اتحاد کوي. هغلته تېره میاشت په 9 عسکري عملیات هم شروع شو. ډپټي کمشنر باجوړ هم په دغه ورځ یو فرمان جاری کړی چې پکې ویلي وو د مامون د تحصیل په 1400 کلي کې به د وسلوالو ضد عملیات کېږي. خلک باید د کورونو نه ونوځي او ګرځبندیز لګولې. درې ورځې عملیات روانو او د 1:30 تر ماښام پورې پکې د باجوړ د پولیسو پوینا چې 3 ولسي وګړي مړه شوي او 10 نور زخمیان شوي. باجوړ کې د 13 ورځو راهیسې په خواله رسنی او ځینې عمومي ولس او ځینې د سیاسي ډلو پلویانو هم د باجوړ د دینی عالمانو په جرګه کې د نشتون په حواله خبرې کولې چې 13 ورځ بیا ګڼ شمېر عالمان د جرګې د شریکوالو سره ملاو شوي هم. د باجوړ یو ځای خبریال مفتي بلال یاسر مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د دینی عالمانو خبره د سیمې ولس او تر دې چې هغه ته وسلوالې ډلې هم لپامه نه غورځوي.
نو بیا علما راټول شو 2 ورځې مخکې هغوی یو کمیټي جوړه کړه چې په هغه کې د اشاعت توحید و سنت جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي تبلیغي جماعت اول حدیث د دې 15 او مکتب فکر کسان پکې راټول شو. هغه یو کمیټي جوړه کړه او هغه پرون اولنۍ ملاقات د طالبانو د مذاکراتي جرګې سو کو. دوی چې کومه کمیټي جوړه کړې وه په دې کې څه دغه استادانو څه کلاس پیلوز وو د چا په مدرسو کې هغه سبقونه ویلي وو څوک پکې استادان پاتې شي وو. نو خلکو او طالبانو هم د دې جرګې ډېر زیات هر کلی وکړو.
د باجوړ جرګه خو هم په عمل کې ده. خو د جرګې شریکوالو مشهد ریډیو ته ویلو عسکري ځواکونه غواړي چې وسلوال یا خو د پولي پورې غاړه واوړي یا د بیا د باجوړ د آبادو سیمو نه وځي چې ګنې د 2 عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم زیان ونه رسي. بلخوا د دغه جرګې او شریکوال عبید سالارزي مشهد ریډیو ته 3 ورځې وړاندې ویلو وسلوال طالبان وایي چې هغوی د باجوړ نه وځي. البته غرایزو سیمو ته په تګ هغوی ممکنه ده چې سلا شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د اتحادیو مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو د شخصي کولو پریکړه غندلې ده. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
دا وخت موسرا طارق حیاتن موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکولو لپاره. طارق خان څه ګڼئ تاسو د حکومت دې فیصله ته څنګه ګورئ چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور and stakeholders di ni ki the dear union bodies di the department union bodies di ya the education department chikama sat de karam khul unions di no pakar dawa che aga khalak awal na agi inputs pak shamil shiu no double ownership par agale pa de ke aw aga da faisla ba bya der pa khan da sara implementation phase taade de lewa ho us chikam da decision ra gan da din pas sat de karam di ya the teacher union masharan di no agi lag دې باندې خپل سترونګ ډسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره غی خپل تحفظات لري.
نو خبرې کو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی افیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده. تاسو کوم شاله لیډو ته لګ خپل خبرګون ښکارا کا چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کوم پالیسی ده په دې باندې تاسو سره تنظیم سو د دریز دی.
د مونږ په خیبر پښتونخوا 3 د حکومت راغی او 3 د غی د پنجاب د دشمنی نقلاص نشو. دې داسې پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه داغي حالت تر دې وخت دې ته رو رسولو. د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته د اداري زی حالانکه کومه وایو د ریاست بنیادی دي مواره خدای چې دې په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دې به علاج ورکړي دې به روزګار ورکړي. نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس خامخه هغه خو دې ته مونږ ناکام ریاست ویلی شو. دا خو عوام ته دې پیدا نشته ځکه چې دا ورشي چې دې ورغکې خو بزن لغفل یوری بنی اون جوړی کنا چې انویسٹمنٹ کئی یو پارٹنرشپ باندھی ورکو دا اسکولوں سنگ جی پی آئی ایچ ہو یا دم پی ٹی سی ایل شو دا ٹول پرائیویٹائز شو دا سیدا نخو سیزونا بگران شی کنا فیس پو پکی کی دی شی راشی بل سب پکی کی گی
آل پاکستان پرائمری ٹیچر ایسوسیشن اپٹا دا غی مشر عزیز اللہ خان ناصر دے وقت موجود دے عزیز اللہ خان دا غد حکومت دے پریکلتا سنگا گور استا سو تنظیم ملان دے ندی مخالفت کھڑو
دے کے تقریباً 500 سکولین پا این ایم ڈیز کی دی پا فاٹا کی دا 1000 تقریباً دے خورازی خو دا شیز چکل گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر رہے چکل سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغز عوام دے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان اور آئین پاکستان چکم 25 اے یو شک دیا چولے دے آگے کے دا لکلی دی چی لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت طول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاوی گی نو دا خودے کے بدیم دا غزے دا غی خلاف ورزی بکی گی نو دا روی خبر چکم دے کہ بیا ایسوسیشن تا خکارش ہو چی دے زی کہ قوم دا نقصان دے ڈیپارٹمنٹ تا ٹیچرز تا نقصان دے نا غبر دے خلاف دے آواز خامخا ہو چو تی
دا صوبائی حکومت چکم دا تعلیم محکمے وزیر دے فیصل خان ترکے دا نور کل پشان نن هم مغوی تا منگ بیا بیا حسے اکڑے بیا بیا ٹیلیفون نو اکڑل وغوی سنگ چی نور کل ٹیلیفون نو چتیا جواب نور کی نو دے وارے هم دا غونکو دا غیر اس تمو چی دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمے چکم سیکٹری دے خالد خان سرم تماس ونی ول نو اغوی سرم خبر کڑی دی دا ٹیلیفون دلارے
اور سورسنگ دا دے چی زمگا غٹول سکول نا چکم سکول نا کی انرولمنٹ کم دے چکم زی کتا چی دے کنا اغا ٹیچرز کم دی اغا ٹول سکول نا بمونگا آؤٹ سورس کو آؤٹ سورسنگ مطلب داد چپاغے کی چکم معشومان سبق ہوئی داغئی فیسونا داغئی دا تعلیم ٹول اخراجات اغبا گورنمنٹ پہ کی وہ صرف اغبا یو آرگنائزیشن چکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی اغئی دبنگ دا ورکو اغئی بے چلائی مینجمنٹ بچی دے کہ ناگا پرائیویٹ پارٹی سر بھائی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھائی نو دا دی طرف سے دا قدم سے کاغذ شیوے دے چی گورنمنٹ تا ظاہر چی اغس طرح لگا بلا سکولوں نے تقریباً 35,000 چی کم دے گنا خو فارمل سکول جو باقی نان فارمل سکولز اور نان فارمل لرننگ انسٹیٹیوشن سب چی تکا نا نو اگے کی اگا ٹول سکولوں نے چی کم سکولوں کی دم سکولوں نے باندھی دا گورنمنٹ انویسٹمنٹ شیوے دے والتا دا معشومان چی دے دا اگے انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ دا سکولوں نے نشی گین کولے یا التا استادان شو ٹیچران شو اگا ٹیچران چی دے کنا اگا اگے دا پارا لیس اٹریکٹیو ایریا دا نا اگا دا انہوں کے بھنگا پرائیویٹ پارٹی چی دیں گے چی دو اگا پرائیویٹ پارٹی پر تھرو باندھی لا نان فار پروفٹ آرگنائزیشن پر تھرو باندھی بھنگا دا سکولوں نے مینج کو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو وګړو اوریدونکو د خیبر پختونخوا صوبایي سملې د اگست په 10 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړې ده. لدی وړاندې جنوبی وزیرستان یو ځل لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. د دغه سیمې تاریخ څه دی او لدی وړاندې چې کوم واکمنانو د دې سیمې اغي د دې ضلع یا د دې سیمو انتظام څنګه کړو په دغه موضوع باندې زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبی وزیرستان د شمالی وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم ډومیل یا بکافیل یا نیفیل یا دا خلک پراته دي یا مامان خیل دا خو بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پراته ده.
بالکل بکافیل دي چې په شوال کې
د شپېته زره چې مونږ حساب وکړو نه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حساب وکړو مونږ دا پدې کې عثمان ځای ځان لا ډېر سره او دا په جنوبي او شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلون خپل یو تقسیم را روان دی، او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغې کې 10-15 زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وو دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې دوی د انتظامي امورو سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري، دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګه نه وه. بل دا هم وا چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو، باقاعده مسلح مزاحمت کېدو، نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو، خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو موږ یې کنټرول کولی نه شو، نو موږ دوه ځایه لکه دا تقسیم په انتظام شو. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسودې چې کومې شاملات دي، غرونه دي، کیسې دي، قبیلوي نفسیات دي، په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال، نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسید دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې، لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو موږ د درې مسیدو سره کښېنو، موږ د درې مسیدو سره خبره، نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو، او اوسه پورې هم د وزیرو د مسیدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه، یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی، نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانده د مزاحمت نه رسته، او انګریز د خپل مزاحمت د اشارولو دپاره بل غریزه علاقه وه، حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم وو، نو هغوی غوښتل چې مونږ یې وړه وړه دغه یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامنی چې کومه دې زیاته شوې ده، آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړیږي، ګټه د دې نه بنیادی طور چې کوم بهرانی قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کې که موږ وګورو مسجد وزیر دي، نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دي چې که چېرته په ناپ وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانځای په شکل کې یو اتحاد وینئ، او هغې مظاهره په دې څو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانځای د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانځای کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل، او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم، نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي، او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره، د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره، د اتحاد، نو هغې ته خو توان رسي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردن کو مشال ریڈیو تو زمگ خبرون د ریڈیو سر سرا پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے مور دے شے او پ موبائل باندھے د مشال ریڈیو ایپ ہم ڈاؤن لوڈ کور شے چرتا چتا زمگ خبرون اور دے شے دروان خبرون نمایت تر سیدلی و رازے شے دے وقت مهم خبر نو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. بلخوا حکومتي وزیران وایي چې د امنیت ذمہواری د وفاقي حکومت سره ده. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د تیرې سمودې نه د امنیت وضع خرابه ده او د سیمې سیاسي ولسي او کاروباري مشرانو د استادو جرګې د اګست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطر په صوبه کې د نن څخه د اګست د 1:30 نیټې پورې د موبایل فون سہولت ځنډولې ده. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. او تمه کیږي چې د ارمینیا او آذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په منځګړیتوب او کوربتوب د سولې موافقه لاسلیک. دا و د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ترازو. د کرملن یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نږدې ورځو کې سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي د یوکرين د جګړې لپاره د روسیې د مشر سره لیدلې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د یوکرين د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ټرمپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ټرمپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ټرمپ وروسته له دې چې ویان دی تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ټرمپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټرمپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ټرمپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا زلنسکي به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې ټرمپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کښېني او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یوه موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د پاکستان لخوا د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د وستو د مودې د بی میاشتې لپاره د غزولو هرکلی کړی دی، خو په پاکستان یې غږ کړی دی چې هغه کډوال په زور ونه باسي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي. بلخوا افغان کډوال وایي چې 15 ورځې میعاد ډیر لږ دی او په دومره وخت کې دوی افغانستان ته نشي ستنې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر قرض لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارډ درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استلې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 3 تر 10 پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو. لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کول او اوس داسې حالات دي. الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا زرم کاروبار کړی څو ورسو نسته، ټرمون ورته وګو نسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي. بوس نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د POR کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. UNHCR په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشری ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. تیلامیه کې راغلی چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. UNHCR زیاتوي سږکال 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لیدو ته وګیم د افغان کډوالو په چارو کې پاتې کیږو او هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې دغلته د ډیرو ستونزو سره مخ دي او له حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا ورسره مرستې نه دي شوې. په روان کال کې له ایرانه د افغان کډوالو پراخه ایستل پیل شوي دي. UNHCR وایي چې روان کال د ایرانه تر اوسه 1.5 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور معلومات په دغه راپور کې وو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او مېرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 8 میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخه ایستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودې موده د جولای په 6مه پای ته ورسېد، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری UNHCR په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 8 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغه تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیونه افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې 2 میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل په کابل کې وم، کابل کې ما کرای ور نسو کړلای، کورم نسته، دا غم نسته، دا اوس باګرام ته راغلی یم. ته ماته 9,000 روپۍ دغه موږ 3 کور کرای ورکو دي، کور په سر موږ 3,000 کرای ده، کار نسته، بار نسته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه خوراکي توکي، نه دی ګوخه دې چې موږ سره کومک نه ده سوی ډېر خلک دلته د هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر محتاج دي
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی د بیوزلۍ او بیکاری زیاتیدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنیدونکي په افغانستان کې له مایوسونکي راتلونکي سره مخ کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتیدو دی د 2015 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواده وتلي په 2014 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي یونیسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2014 کال کې 4,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر بیکاری سیاسي فشارونو ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې ازادي راډیو ته وویل
خپل مشکلات دغه اوسې د موږ اولادونه دلته له تحصیل پاتې وو هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې د موږ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه چې موږ تاوان د مالي نه درلود چې موږ هرې میاشتې کې ویزا واخلو بیا بېرته راغللو افغانستان ته ما خپله دولتي وظیفه وه وظیفې نه منطقه شوې اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته زمینه
د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هیواده وتلي وو اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بې سرنوشتۍ اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د پاکستان انسټیټیوټ اف کنفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د وروستي راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا جولای په میاشت کې ترهګر بریدونه ډیر شوي دي د سړنیز مرکز د راپور تر مخه 13 میاشت وسلوالو په بریدونو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ټول 215 کسان وژل شوي او نور 200 جوبل شوي دي چې زیاتره عادي وګړي دي اداره وایي چې په ټولو 2 بریدونو کې 1 په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي عظمت علي شاه نور تفصیل راکړي
پی آئی سی ایس ایس د اگست په 3 خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې 10 زیات کسان مړه او 250 نور جوبل شوي دي راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي د پی آی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هو، خو مرګونه چې کوم دی په سیکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی، اور په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې، اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے.
پاپی خبر کی خبریال لحاظ علی مشال ریڈیو تو ویل چی دا وسلوالو پر زد دا عملیات و فیصلے دی سیاسی گندونا پا خپل خوخ اکڑی
که دا ترحگرائی پا زد جنگ دے نو دا بعد مرغا دا خبر پختونخوا پا شمول باندے دا ملک مجموعی دا پالیسی زمنگ ملٹری اسٹابلشمنٹ جوڑا کرے دا نچے سیاسی حکومت جوڑا کرے دا کم ملٹری اسٹابلشمنٹ وی ناغای ہر یو سیستا پا یو خاص نظر کی گوری دا ہر سیز چدا سے کرسما کلا انسرجنسی راشی بغاوت شروع شی نو داغی سیاسی تو گبان مخنیوے ڈیر پاسا نہ کی دبد مرغ پا پاکستان کے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان کے 80% ملٹری پذرے شوی دی او دا 20% نم کم پا سیاسی طریقو دا دی مسلو حل کا تلے شوی دی دا حقی دا وجینا نہ تر حگر ختم شو شلو نزیات اپریشنونو کے تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مې په میاشت کې شوه دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوی او پنجاب، سندھ او اسلام آباد کې یو پیښه هم نه ده ریکارډ شوی. په پیښور کې خبريال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل
اصل کی خبر دادا چې زمنګا د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومېنټ روان دی. نو پاغي کې دغه وجه ده چې دا د قشانتې د طرحه غره او د بیا امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې دی یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې تیر او سلويختو کالو نه چې افغانستان کې چې کم بدمنی شوه ده، داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه نو هغه د پاره زمنګ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی. نو داغی د وجه نه دلته داسې الیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره، ریاست د پاره مسائل جوړی.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او له 300 زیات گرفتار شوی دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پی خبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رود غوږی رودن کو زمونږه خبري غړی او د پېخور پونتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پونتون نه د مالی بحران سره مخ دي او د پېخور پونتون انتظامیه د روان میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت ستونزه نه هواروي نو اوسې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پونتونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې دی. دا پریویس منت چې کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې خو پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې دی نو ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یونیورسټي سره خپل پیسې نشته خپل فنډ سره نشته. دا یو ورځ خبره ده دا ډېر ټایم وشو تقریبا 10-12 سالو شو زمونږ صوبې چې دی نو یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا هغې په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته حواله شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اګریمنټ خپل بس کې شوی دی چې یاره تر څو پورې صوبایي حکومت خپل یو پروش دی چې سینې جوړ کړی نو وفاق چې دی نو هغه به هغې ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپله ذمهداري صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوېده هغه 2000 په هغې باندې کټ لګېدلې دی او سخت کال اوس په دې فیسکل ایئر کې خو مزید کټ لګېږي 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه موږ ته ملاوېده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله
اوس جی زمونږ چې کوم سند صوبه ده نو هغې خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ. زمونږ چې کوم پنجاب دی هغې هغه کمیشن جوړ کړ او د بده مرغه زمونږ چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغې تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغې یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ورته وایي د هغې په لاندې چې دی نو دا یونیورسټي چې رول غواړي او د هغې د لاندې آلریډي کالجز او زمونږ سکولز چې دی نو هغې انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ. موږ وایو چې نه کمیشن نه دی جوړ کړی او تھرو کمیشن چې دی نو د هایر ایجوکیشن د یونیورسټیز چې دی نو دا کمیشن ته حواله کړي چې دا کمیشن چلی. نو کمیشن کې به چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسټو لپاره تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل په هغه ګرانټ انیټ په شیپ کې ورکړل صوبو ته په بجټ کې هغې الوکیټ کړي دي. اوس په دې فیسکل ایئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کېښودي په بجټ کې او دغه 10 بلین روپیز چې دی دا بالکل ناکافی دي. ناکافی په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټې یونیورسټۍ دي د صوبې لکه پېښور یونیورسټي ده ګومل یونیورسټي ده اګریکلچر یونیورسټي پېښور ده او یا اسلامیہ کالج پېښور دی یا انجینئرنګ یونیورسټي دا زړې یونیورسټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبلټیز چې دي هغه ډېر زیات جوړ شوي دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاوېږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څیزونه ورته نه ملاوېږي دا غیته وجه نه په یونیورسټو باندې دا لایبلټیز ډیر زیات جمع شوی دي.
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو طالب علمانو سره نو غیم فریاد کیږي وی چې بعضی سرکاري یونیورسټي دي د پرایویټ یونیورسټونو هم ډیر فیسونه اخلي د سیمسټر خو د غیب وجود چې دی مالی بحران دي نو دا پیسې به چرته زی د دې سوجه چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله نه وري.
بالکل جی دا پرابلم خو بدغه دی کې هم شته ځکه چې تاسو د پېښور یونیورسټي وګورئ دا غي د فی سټرکچر هم ډېر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي. دا پر بیا دا شی ښکار چې زموږ کوم ایکسپنډیچرز دي د یونیورسټو ناغه با د انټرنل سورسز ناغه با میټ کول غواړي نو دا غي د پر ځای خبره ده چې بیا په فی سټرکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس به سی ورکي سټوډنټان باندې باغه بوج راځي د غي په پیرنټس باندې باغه بوج راځي. او پرابلم دا هم دی چې زمونږه فل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې په هر یو پرچیز کې نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشوز چې دی دا به وي او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوری شته په یونیورسټو کې زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسټي ایشو زغی تشتا چې را صحیح طریقې سره یونیورسټي کې انټرنل مینجمنت چې نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو مود وړاندې دی د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ به یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې پوهان به پکې او دی به د یونیورسټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي. نو هغه کمیشن یا هغه باډی جوړه شوې ده یا دغې تر اوسه پورې څه پرفارمنس دې څه کار وکړو کنه
دیکھ جی او کمیٹی خود بھی جڑا کرے وا او ٹاسک فورس پنو بانے نو آگے نا مختلف کسان پا کیا گئی اگستی ہو چکم زیادہ تر پا کی لائک مائنڈڈ خلق تھی او ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہے دی یونیورسٹو اگلی کنسیڈر کل شہر یونیورسٹو کے انتظامی سے پرابلم دے فائنانشل پا کسی پرابلم دے اکیڈیمک پرابلمز پا کسی دے او دا بابو دو کو اگر ٹاسک فورس ہو انیشیلی یو سو میٹنگز کری دی او اگلی خپل ریکمنڈیشنز ہم گورنمنٹ تے جدی نو حوالے کری دی او پا اگر ٹاسک فورس تے دین نو حکومت تے ریکمنڈ کری
مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویروں او ویڈیو گانے شتا دے. کولی شئی خوخی اکڑی او تبصری پیوکی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه.